السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شي اوریدونکو د غرمې 12 بجې دي نن د خالی ورځ او د 2000 کال د جون شلم نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو په سیمه کې د کورونا وایرس په اړه یو شمېر راپورونه لرو اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار ملیحا میرزادت.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د خیبر پختونخوا حکومت پرون د نوې مالی کال بجټ وړاندې کړی. د چمن او سپین بولدک ترمنځ د سرحدي لارې د تړل کېدو خلاف پرلت په 14 ورځ هم دوام لري. او د روغتیا نړیواله اداره د کورونا وبا په اړه خبرداری ورکوي چې په نوې او خطرناک پړاو کې د داخلېدو په حال کې ده. د خیبر پختونخوا حکومت پرون د راتلونکي مالی کال 2020 لپاره د 923 روپو بجټ وړاندې کړ. د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د اسمبلی غونډې ته د بجټ متن وړاندې کړ او وی ویل چې د زمشو قبالي ضلعو لپاره 80 روپې مختص شوي دي. وی ویل چې په بجټ کې د روغتیا څانګې ته ځانګړې پاملرنه شوې او 123 روپې مختص کړل شوي دي. د جګړه په خبره د صوبې ټولو اوسېدونکو ته به د مفت علاج سهولت لپاره د صحت انصاف کارډونه هم ورکول کېږي. په بجټ کې د نوو ټیکسونو د نه لګولو خبره هم وکړه. په بجټ کې د ترقیاتي کارونو لپاره 1.6 روپې مختص کړل شوي. د بجټ وړاندې کېدو پر مهال د صوبایي اسمبلی مخې ته د سکولونو استادانو سربیره د سرکاري محکمې اهلکارو په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره احتجاج کوو. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شو کسانو شمیر 3302 ته رسیدلی. د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهاره پورې په دې وایرس تخته کسانو شمیر 1,01,668 ته لوړ شوی، خو 3,15,504 کسان ترې رغېدلي هم دي. د بلوچستان د چمن او افغانستان د سپین بولدک ترمنځ د لارې د تړل کېدو پر ضد د جون پاتمه پیل شوي پرلت لا هم دوام لري. د پرلت تاجرانو، ځایي قبایلي مشرانو او ځینو سیاسي ګوندونو شروع کړي. د پرلت مشر محمد اسلم اچکزی پرون مشال ریډیو ته ویل حکومت ته لاره داسې خلاص کړي لکه څنګه چې د روان کال د مارچ تر 2 نیټې وړاندې وه. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د مارچ په 22مه د چمن او بولدک پوله د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې وه، خو وروسته په اپریل او مئی کې په کې نرمي هم اعلان کړه. خو د پاکستان قومي اسمبلی مرستیال سپیکر او د واکمن تحریک انصاف د بلوچستان مخکښ قاسم خان سوری د جون په 13مه په ټویټر لیکلي، دوی هیله مند دي چې دا پوله به د جون تر 22مه د هر ډول تګ راتګ او تجارت لپاره پرانستل شي. د افغانستان لپاره د نیټو نوی ملکی استازي وایي نیټو تړون له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري ته ژمن دی. سټیفانو پونتي کوربو پرون جمعه له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د افغانستان د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو، پولیسو او نورو بنسټونو بلاتړ ته ژمن دی. د نیټو ملکی استازي وایي بین الافغاني مذاکرې به په نږدې راتلونکي کې وشي او هر هغه فیصله چې د دغو مذاکرو پر لړ کې کیږي چې د افغانانو په خیر وي، نیټو به پرې ولاړوي. د روغتیا نړیواله اداره خبرداري ورکوي چې د کورونا وایرس وبا په یو نوي او خطرناک پړاو کې د داخلېدو په حال کې ده، چې خلک د ټولبند له تدابیرو نه ستړي شوي او اقتصاد ته زیانونه رسیدلي دي. د ډبلیو ایچ او مشر تیدروس ادهانوم ګیبریسس ویل چې دغه وبا د زیاتېدو په حال کې ده، چې د جون په 13مه تر 1.5 لک زیات نوي کیسونه رپورټ شول. دا په یو ورځ کې تر اوسه د کیسونو تر ټولو لوړ شمیر دی. په نوو کیسونو کې نیمایي هغه په امریکا کې رپورټ شو. د دې ترڅنګ په منځني ختیځ او جنوبي ایشیا کې هم زیات شمیر کیسونه مخې تر اغلل. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون لشمیر سرسم کورونا وایرس تر اوسه په نړۍ کې تر 3,55,000 کسان مړه کړي دي او تر 8.5 میلیون کسان یې اغیزمن کړي دي. او روسي خبردار ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن اوکلاهوما ریاست ته د صدارتي انتخاباتو خپل کمپین لپاره هلته ورشي. دا د کورونا وایرس وبا خپرېدو پس لومړی کمپین دی چې نوموړی پیلوي. د ولسمشر ټرمپ پلویانو د روانې اونۍ په پیل کې د کمپین لپاره د جلسې په ځای کې په دې هیله راغونډېدل شروع کېدل شروع کړل چې د ټلسا ښار په یو میدان کې چې پکې د 9,000 چوکو گنجایش دی پکې ځان ته ځای پیدا کړي. خو بیا د جون په 13مه د ټلسا ښاروال جی ټی باینم د سیمې د صفا ګرځولو لپاره هلته کرفیو لګوله، تر هغې یو ورځ وروسته ګرځبندیز لرې کړل شو چې هلته د زیاتو خلکو شمیر ولیدل شو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه
خبرونه مو زموږ د همکاري مليحه میرزا تناوري ده او اوس راځو هم یو راپورت ته. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې تیر مازیګر صوبایي بجټ وړاندې شو. د صوبې د خزانه وزیر د مالی کال 2021 لپاره د 9.23 روپو د بجټ تفصیل د خیبر پختونخوا اسمبلی ته وړاندې کړ. د بجټ وړاندې کېدو پر وخت صوبایي اسمبلی مخې ته د سکولونو استادانو او نورو صوبایي محکمو ملازمینو احتجاج کولو. دوی غوښتنه کوله چې ګراني زیاته شوې ده، نو په کار وه چې د دوی په تنخواګانو کې د هم زیاتوالی وشي. د لاریون کونکو له وجې په سیمه کې پولیس اهلکار هم ځای پر ځای کړل شوي وو. نور تفصیل له پېښور غلام غوث راکوي.
د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د 9.3 ارب روپو صوبایي بجټ د خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړو، چې پکې د نوي زمشوي قبایلي زیلو د پرمختګ لپاره 80 روپۍ مختص شوې دي. په بجټ تقریر کې تیمور سلیم جګړه وویل چې دا کال په بجټ کې د کورونا وایرس له وجې روغتیایي څانګې ته خصوصي پاملرنه شوې ده.
24 روپے کا جو اضافی ہنگامی کرونا فنڈ ہے،
د کورونا وائرس د مخنیوی لپاره په 40 روپو مشتمل فنڈ کې 45 روپۍ د بندوبستی زیلو دي او 9 روپۍ د نوي زمشوي قبایلي زیلو دي او د روغتیا د څنګ لپاره نوري 140 روپۍ مختص کړې شوې دي، چې په کیسه د پاسه 115 روپۍ د بندوبستی زیلو دي او 13 روپۍ د زمشوي زیلو دي.
اور تقریبا 18 روپے زمشدہ اضلاع میں.
تیمور سلیم جګړه دا هم وویل چې په روان مالی کال کې به د خیبر پښتونخوا ټولو وګړو ته د انصاف کارت په نوم د ویړیا علاج او درملنې لپاره د صحت کارتونه ورکول کیږي. تیمور سلیم جګړه دا هم وویل چې په بجټ کې نوي ټیکسونه نه دي لګولې شوي او د اقتصادي مشکلاتو باوجود د تعلیم لپاره د پام وړ مالی پنګه مختص کړې شوې ده.
152.4 روپے کا ثانوی تعلیم کے لیے یعنی ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری
سدا پاسا 252 روپے د بنیادی او ثانوی تعلیم لپاره او د اعلی تعلیم لپاره سدا پاسا 90 روپے مختص شوی دی. په صوبه کې موجود هوټلونو او نورو 13 پیښو باندې ټیکسونه ختم کړی شوی دي او د طبي او روغتیایی خدماتو په پیښو باندې هم پروفیشنل ټیکس ختم کړی شوی دی. په بجټ تقریر کې د خزانه صوبایي وزیر وویل چې په روان کال کې د نوي ترقیاتی کارونو لپاره 1.6 روپۍ مختص کړې شوې دي او د وړاندینه د روانو ترقیاتی کارونو په حساب د ترقیاتی کارونو لپاره ټولي 312 روپۍ مختص کړې شوې دي. د پښتونخوا په اسمبلی کې تیر مازیګر صوبایي بجټ په داسې مهال وړاندې کړی شو چې د صوبایي اسمبلی مخې ته د سکولونو د استادانو او نورو صوبایي محکمو ملازمینو په ګڼ شمېر کې احتجاج کولو. په دغه مهال د تعمیراتي محکمو د سرکاري ملازمینو د ټولنې مشر عبدالستار هوتی مشال ریډیو ته وویل
دی حکومت چې همیشه د پاره د تبدیلې ناری لګولې وینې په بجټ کې هم هغه خپل تبدیلی وخودله، خو هغه د ملازم مزدور دشمن او د ملازمینو د معاشي قتل په شکل کې تبدیلی ثابت کړه چې په کم از کم د مهنګای په مناسبت سره چې د کم اګرانی راغله او په نرخونو کې اضافه شوې ده، په مختلف د خوراک سکاک په سیزونو کې، د اغوستلو په سیزونو کې، د ادویاتو کې، او دوی له کم از کم په کارو چې موجوده حالاتو پر را کې چې 100% نشو کولی، نه 50% اضافه د زمونږ ډیماند دی.
د بجټ په تقریر کې د خزانه صوبایي وزیر د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو په اړه څه جواب ورنه کړو، خو هغه دومره وویل چې د کورونا وایرس د صورتحال له وجې په تیرو 3 میاشتو کې خیبر پښتونخوا صوبا د 1.6 روپو د مالی کمی یا خسارې سره مخامخ شوې ده او تر دې وړاندې د هیواد وزیر اعظم عمران خان هم ویلي وو چې د اقتصادي مشکلاتو له کبله حکومت د سرکاري اخراجاتو د کمولو په پالیسۍ روان دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدونکو د بلوچستان په چمن کې د تجارانو ځای خلکو پر لتله هم دوام لري. دوی وایي د پاکستان حکومت ته پوله خلاص کړي او دوی ته د تجارت ترڅنګ د تګ راتګ اجازه هم ورکړل شي. د مرکزی انجمن تجاران بلوچستان په وینا د دوی پولې تړل کېدو داسې په زرګونو خلک بیروزګاره کړي دي چې د سهار او ماښام ډوډۍ هم دلته ګټي. دوی وایي په دې اړه له حکومتي چارواکو سره دوه ځلې ناستې شوي خو نتیجه نه ده ورکړې. حکومت هیله ښودلې چې دا لار به راتلونکې اونۍ خلاصه کړل شي. په دې اړه نور تفصیل بوریوال کا کرنا
د بلوچستان د چمن او د افغانستان د سپین بولدک ترمنځ د لارې تړل کېدو پر ضد د جون پر اتمه پیل شوی پرلت لا هم دوام لري. دا پرلت تجارانو، ځایي قبایلي مشرانو او ځینو سیاسي ګوندونو پیل کړی دی. دوی وایي د دې لارې تړل کېدو نه یوازې خلک بیروزګاره کړي دي، بلکې د پولي دواړو غاړو ته میشت رشتہ داران یې هم له یو بل بیل کړي دي. د پرلت مشر محمد اسلم اڅکزي د جون پر 19 مشال رډي ته ویل حکومت دی دا لاره داسې خلاص کړي لکه څنګه چې د روان کال د مارچ تر 2 منټه وړاندې خلاص و.
د چمن پاک افغان پوله چې د مارچ د 2 تاریخ سره په کوم پوزیشن ولا اوستي هغه پوزیشن باندې برته مشته پاک افغان سره دی پوله چې دا غره خلاص کړي، ځکه چې دا چاته معلومه ده چې زموږ د چمن 15 لک ولس نه یوازې دا رنګ به موږ خبر وکړو چې د جنوبي افغانستان چې کوم 15 ولایت دي او په جنوبي پښتونخوا بلوچستان کې 14 ولسوالۍ دي، دا د ټولو پښتنو د سدي تقریبا آبادی جوړوي، یو کرول نفوس جوړیږي، نو د ټولو کاروبار روزګار چې دی هغه د سره دی شریک پوله سره تړلی دي.
د پرلت یو بل مخکښ او د بلوچستان د مرکزی انجمن تاجران چمن مشر صادق خان اڅکزي د جون پر 19 مشال رډي ته ویل چې د لارې تړل کېدو پر خلکو د سهار او ماښام ډوډۍ درولې ده.
نو لوکل تجارت زمر دا مکمل تور بندې دلته د پیکیج په نامه باندې پر سردی شهر باندې د تک راتګ اجازه تلو خلک دلته ډیر غټي رښتې لري، دا متاثر شوی خلک پر پاکه کشی باندې مجبور دي. دا پښتانه وزنی پښتانه کاروبار خرابې دا غو معیشت خرابې.
د پاکستان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د روان کال د مارچ پر 2 د چمن او بولدک پوله د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې و، خو وروسته یې پر اپریل او مئی میاشت کې پکې نرمي هم اعلان کړې و. خو صادق خان اڅکزي وویل چې هلته د تجارت خلاصېدو پریکړه د نه برابر عملي شوې ده. پاکستان له افغانستان سره یو شمیر تجارتي لارې لري چې تورخم، چمن، غلام خان بندر، انګور اډه او خرلاڅو پکې ډېری مهمه بلل کېږي. پر دې لارو نه یوازې په هر ورځ په زرګونه خلک تجارتي تګ راتګ کوي، بلکې د پولي دواړو غاړو ته میشت قبایل د خپلو رشتو پاللو ته هم ځي راځي. صادق خان اڅکزي وایي د چمن او بولدک ترمنځ لارې تړل کېدو په یو نه یو شکل کې د شاوخوا 1 لک خلکو ورځنی ژوند متاثر کړی دی.
زمر شل زره انسانان صرف وچکلکه د لاس مزوري په افغانستان په منډیانو کې کوي. دا خلک له پاکستان د لارې افغانستان ته ځي، بیا د امپورټ اکسپورټ د لارې منشان کارګر خلک د ګمرکاتو خلک په 2-3 زره پیمانه باندې دغه انسانان تګ راتګ کوي او 4-5 زره زمر هغه انسانان تګ راتګ کوي چې هغه له پاسپورت دلاري یا د روختن دلاري یا د علاج ملجې د پاره کوادالار استعمالوي.
پښتون ژغورني غورزنګ هم د روان پرلت نه یوازې ملاتړ کړی، بلکې مشران او استاد یې پکې ګډون او ویناوي هم کوي. د غورزنګ یو مرکزی مشر او له چمن سره تعلق لرونکي ملا بهرام مشال رډي ته ویل دوی د پرلت غشتنی پر ځای او قانوني بولی نو ځکه ملاتړ کړی دی.
نو موږ د دې سخت غندنه کوو، موږ ودی ته وایو چې لکه څنګه چې ایران بارډر خلاص دي، لکه څنګه چې انډیا بارډر خلاص دي، لکه څنګه چې نور داسې بارډران کوم پاکستان ته جازان رایلا سولو د چین او د سعودي او د ټولو د یو سم مسافر رالولو لازم مشته دي. هم غوونه کې یو لار ولیکه را کول چې موږ غریب خلک یو، موږ ټول امن در امن د ورځې د روز مامور مطابق پر دغه بارډر باندې کاروبار کوو، ماښام یې خورو.
په دې اړه مو د حکومتي دریز لپاره د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیاءالله لانګو، حکومتي ویان لیاقت شاوانی او له چمن سره اړه لرونکي صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي ته بیا بیا ټلیفون وکړ خو هغوی پورته نه کړ. د پاکستان د قومي اسمبلی مرستيال سپیکر او د واکمن تحریک انصاف د بلوچستان مخکش قاسم خان سوری د جون پر 13مه ناوخته پر ټویټر لیکلی دوی هیله لري چې دا پوله به د جون تر 28مه د هر ډول تجارت او تګ راتګ لپاره پرانستل سي. خو د ده په وینا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به ټولې لارښوونې په پام کې نیول کیږي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې ځینې خلک وایي دوی د کورونا وایرس په اړه د خپلو ټیسټونو د نتیجو لپاره په ورځو ورځو انتظار کوي. په دغو کې په ځینو ځایونو کې داسې پېښې هم مخې ته راغلي دي چې د خلکو په وینا د یو مریض د مړینې وروسته د ټیسټ نتیجې دوی ترلاسه کړي دي. خو د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي په صوبه کې دا وخت 8 سرکاري لیبارټري کار کوي او 3 نورې د جوړېدو په حال کې دي چې له دغې سره به د ټیسټونو نتیجې زر ورکول کیږي. وخت خیبر پختونخوا په پیښور، مردان، سوات، بټاباد، ډیر اسمل خان کې سرکاري لیبارټریانی د کورونا وایرس ټیسټونه کوي او ځینې نور غیر سرکاري لیبارټریانو کې هم دغه ټیسټونه کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د کوزګیر د تالاش سیمې یو ځای خبریال عبدالله مدنی د جون پر 19مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د سیبه اونۍ د کورونا وایرس په اړه د خپل ټیسټ نتیجې ته انتظار وکړ او له دغې وروسته یې نتیجه مثبت راغله.
ما په 1 جون باندې ټیسټ ورکړو او زما ریزلټ 3 جون خلک تیر شو، خو ما ته په 7 جون د شپې لکه څو شو، ما 7 جون باندې ما هفته انتظار کړو. خلک شپږ ورځې انتظار کوي او دې کې دای چې مریض خو علامات موجود دي کنه، هغه ته خو ټوخی، مریض، سینا، دا ټول سمټم هغه ته موجود دي او هغه د خلکو سره ملاویږي یا د کور د خلکو سره ملاویږي. نو هفته بعد هغه ته دا عمر شي چې بای ته پازیټیو راغلی، نو بیا د هغې نه بعد هغه خو خلک متاثره کړل، نو که هغه بیا کورنټین شي نو د هغې خو څه فایده نه کیږي.
عبدالله مدنی ویل په ټول ملکن ډیویژن کې د کورونا وایرس د ټیسټ دوه لیبارټری دي، یو د سیدو شریف په سرکاري ټیچنګ روغتون کې دا، بل هم په سوات کې یو شخصي لیبارټری ده. خو نوموړي دا هم ویل د سیدو شریف روغتون د دغه لیبارټری زیاتره عمله هم پر کورونا اخته شوې ده. بلخوا د سیدو شریف د سرکاري روغتون ویان ډاکټر محمد خان مشال ریډیو ته د جون په 19مه نیټه وویل چې د دوی لیبارټری اوس د ورځې زیات ټیسټونه کوي. ډاکټر محمد خان دا هم ویل چې په سرکاري لیبارټری کې دا ټیسټونه وړیا کیږي، خو په شخصي لیبارټری کې تر 2000 پورې روپۍ د یو ټیسټ په سر اخیستل کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت ډایریکټریټ مرستیال مشر ډاکټر شاهین اپریدی د جون پر 19مه نیټه مشال راډیو ته وویل په ټوله صوبه کې دا وخت 8 سرکاري لیبارټریانو کې د ورځې په حساب د کورونا وایرس تر 2000 پورې ټیسټونه کیږي او د دې نه علاوه په سوات، ایبټ آباد، مردان او پېښور کې ځینې شخصي لیبارټری هم د کورونا په اړه ټیسټونه کوي.
چوبیس نہ 36 گھنٹوں کے لگے یو نہ ورت کے پکار دے کے ہر مطلب
د پېښور په خیبر ټیچنګ روغتون کې د تیرې مئی په میاشت کې د صحت نړیوالې ادارې WHO په مرسته د کورونا وایرس د ټیسټونو یو نوی مشین هم کار پیل کړ چې له دغې سره د چارواکو په خبره د ورځې په حساب تر سلو پورې د ټیسټونو نتیجې په 2 ساعتو کې راتللی شي. بلخوا د پاکستان د صحت محکمې د سرکاري ویبپاڼې تر مخه د جون په 13مه نیټه په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 28,340 ټیسټونه شوي وو چې پکې په دغه ورځ د 4,944 کسانو نتیجې مثبتې راغلي دي. او د خیبر پختونخوا د صحت سرکاري محکمې د ویبپاڼې تر مخه د جون په 13مه نیټه په ټوله صوبه کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمېره 40,102 ته رسیدلې ده.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو، د بلوچستان د کلی عبدالله په لرې پرته سیمه توبه کې یوه ښځه په تشدد سره وژل شوې چې پرون خاورو ته وسپارل شوه. له دې یوه اونۍ وړاندې د بلوچستان په مسلم باغ سیمه کې هم یوه ښځه په وهلو ټکولو وژل شوې وه. دا چې پر ښځو د تشدد پیښې څنګه رامنځته شوې او په دا ډول پیښو کې ولې زیاتوالی راغلی دی، په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد شاه زمین اورو.
شروخ بدل ولا شکرایو لخرخ دې نو سوو یا ماشه.
پنځه پنځوس کلن عبدالرازق ته د جون پر اتلسمه سهار شپږ بجې ټلیفون وسو چې لور یې ځان پانسی کړی او دی د جنازې ته ځان ورورسوي. نوموړی سمدستي له خپل یو ملګري سره د زلپشن هرمزي تحصیل ته ځان رسوي، خو هلته چې کله د خپل لور کفن خلاصوي نو ګوري چې په بدن کې لمخ پرته روغ ځای نسته. لایدا سره سم او وشت کلنه بی بی عارفه د بلوچستان د قلا عبدالله د لری غریز سیمه توبه یا دوبندی په خیرزی شاسکلی کې د شپې مهال د خپل خاوند سردار محمد لخوا وژل شوی و. وروسته د سردار محمد ورور عطا محمد په هرمزی کې د خپل ترور کورته د هغه مړی وړی وو او غشتل یې چې په همدغه کلی کې شخه کړی. خدارفی د پلار پر شکایت د هرمزی لیویز د هغه مړی د پوسټ مارټم لپاره د پښین سیول روختون او هغوی بیا د کوټ سیول روختون ته ولېږي. هلته معلومه شوه چې عارفه په تشدد سره وژل شوې ده. وروسته د جون پر 19 د هغه مړی د پښین بازار په ماشوم بابا هدیره کې خاور ته وسپارل شو. دارفیا تلسکلن ورور کلیمولا وای چې دوی د پښین په نوې کلی سرخاب کې وسیږي، خو د خپل خور د لیدو لپاره به په میاشت کې یو ځل توبې ته تلی چې له دوی څخه شاوخوا 2.5 کیلومتر لیرې ده. د هغې په وینا مخکې هم پر خور تشدد کېدی.
ما خور مثال وای ولدي د ما سره اوس تلال نه دي سم ز د خپل پندنه ورځ وایل نو چې ولدا تلرم پندنه ورځ راځه د ساته حال وسو مې د کدی نو سم یو تیرات ما ودار ولې کدی سم ول نو بیا هغه دې سیدي
بی بی عارفی درې لونی درلودې چې کشتر لورې د دوه میاشتو ده. کلیمولا زیاتوي چې خور یې ورته ویل چې یو خو د زوی نه لرلو له کبله له دې سره ښه چلند نه کېدی او بل خوا یې له خواش سره هم اړیکې ښې نه وې. د چمن پولیسو د جون پر 13 ناوخت د سردار محمد پر ضد د عارفی د وژنې اف آی آر درج کړ. وروسته د جون پر 13 د چمن اسیسټنټ کمشنر زکاولا دورانی په مشرۍ د لیوی زوډلی په موټرونو کې تر درېنی مساتونو سفر وروسته په خیرزی شاسا کلی کې د سردار محمد پر کور چاپا وهل. خو سردار محمد له خپل اوو غټان ورونو او پلار امیر محمد چې په ملامې ترخز شهرت لري او درې ودونه کړی ول سره یو ځای تشتیدلی او پر کور یې شزی او نه کشران ورونه پاتې ول. زکاولا دورانی د جون پر 19 له چاپی ورسته مشال رادیو ته ویل چې دوی هغه خونی ته ورغلل چې عارفه پکې وژل شوې و.
د غټ بیت پیدا کړي دی، تیر بیت په سر کې نور داسې ګول بیت تر هغه باندې دی وینو نشانونه. بیا دوه درې سپنجره سره رالو د همسایگان هغه هم دغه خبره وکړه چې د پرې شوې خپل ګورې پر دروازه درولې دا غو سره مشنو هغه اړ یو ته ناری ورول چار یو بوتلې د واښ لپاره هغه بناری پر ولې چې کارانه نه وته وښنه.
زکاولا دورانی زیاتوی چې د خپل چمن ته راغلی خو تحصیلدار او دین نور لیویزه په خیرزی شاسا کې پریښودل چې تورن کسان ونیسي. د سردار محمد په کور کې د نن ټلیفون سیګنل کار نه کوي، خو له کور بهر مو هغه د هغه تل لورونو او پلار ته زنګونه ووهل خو د هغه ټلیفونونه بندول. د دې پیښې وړاندې هم د جون پر 12 د بلوچستان په مسلم باغ سیمه کې د 15 ماشومان مور درې دیرش کلنه بی بی هاجره په تورن ډول د خپل خاوند او لیوار لخوا په وهلو ټکولو وژل شوې و. پولیسو د تورن کسانو پر ضد د قتل مقدمه درج کړې ده، خو هغه تشتیدلې دي. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د بلوچستان څنګه مشر حبیب طاهر ایډوکیټ وای چې لدی وړاندې هم پر شذو د تشدد پیښ سوي خو ریپورت سوي نه دي.
دا واقعات خو نو پخوا هم کېدل لیکن ولې چې دا الکترونیک میډیا او دا سوشل میډیا دونه ایکټیو نه وو هغه ټایم نو خلک هم اویرنس هم لږ وو اوس اویرنس هم دا د سوشل میډیا او میډیا حواله سره لږ زیات شوی دی او یو څه خلک خپل رائټس باندې هم لږ سر خلاصیږي اوس چې د دوی رائټس چې دي
په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم اورت فاونډیشن د بلوچستان څنګ مشر علاءالدین خلجی وای چې د روان 2020 کال لپاره راهسي تر رواني جون میاشتې پورې په دې صوبا کې 14 ښځې د کورنۍ تشدد له لاسه وژل شوې دي. نو موري د دا ډول پیښو د زیاتوالي یو لامل د کورونا وبا له کبله رامنځته شوی ټولبند بیروزګاری او اقتصادي ستونزې یادوي. بلخوا د پښتلرونکو ټولنیز پرمختګ ادارې په نوم د بشري حقوقو یو سازمان د تیري مې میاشتې په خپل راپور کې لیکلي چې په پاکستان کې په تیرو درو میاشتو کې پر ښځو د تشدد په پیښو کې 200 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پر خپل ویبپاڼه ورکړي چې په دې هیواد کې پر 80% ښځو د هغوی په ژوند کې کورنۍ تشدد شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز پاکستان یویش، شارٹ ویوز 2013 15385 او 15555.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو د خیبر پښتونخوا د ټینس چینکی لوبغاړي وای د لوبو لپاره ضروری سہولتونه نه لري. دوی وای چې د لوبو میدان ته راوتی چینکی لستوندو سره مخامخ ته ونشي کولای چې په خډبل خپل لوبي وکړي ځکه چې زیات توجه هلکانو ته ورکول کیږي. دغه لوبغاړي وای سہولتونه ورته نه دی ملاو شوی. د ټینس کوټونو حالت هم خراب دی او نه سوک تپوس کوي. د خیبر پښتونخوا د لوبو د ډایریکټر چارواکی وای د ټینس کوټونو حالت بیخي د چې د جنکو لپاره هم پکې سہولتونه موجود دي. د ډایریکټریټ مشر مشال ریډیو ته ویل کس شکایتونه وینو هغه دې لری کولو کوشش وکوي. نور تفصيل له مليها میرزا تنو.
په پیښور کې د ټینس لوبغاړی انم وای د صوبې جنکې د خپل لوب لپاره پوره ځایونه نه لري.
ایسی کوئی چیز ہے جو فیمیلز کے لیے انہوں نے الاو کی ہو کہ ہاں
اگر پشاور میں خبر کی جنکے لوبی کبھی نو ہاغوی تدے ہر قسم سہولت نہ ہور کلشی نو دا سی سنشتا اس خود کرونا ل عمل ہر سبندی نو ہغا لک ڈیر مشکو نہ بات چی کے دل ہگا ہم اس نکی گی دا سی یوزائی ضروری بھی کنا چیرتے چی جنکو تا پخا ڈبل تربیت ور کول کے دے شی چی دا حلکان لپارا زائے او نو ٹول سہولت نشتا او دا ول کی گی چی حلکان او جنکے برابر دی نو د جنکو لپارا ہم باید اسانتیاوی موجودی بھی خو که د لوبو لپاره وګورو نو بیخی دوی یو برابر نه دي ځکه چې هلکان زیات سہولتونه لري.
په
پاکستان کې د ټینس لوبې د هیواد د ټینس فیډریشن لاندې کیږي. دغه اداره په پاکستان کې د ټینس چارو ته ګوري، په قومي سطح لوبې ترتیبوي او د نړیوالو لوبو لپاره هم انتظامات کوي. د خیبر پښتونخوا د لوبو د ډایریکټریټ چارواکي وای په خیبر پښتونخوا کې جدید ټینس کورټونه په پېښور، مردان او اپټاباد کې دي. په پېښور کې غټ ټینس کوټونه قیوم سپورټس کمپلیکس او حیات آباد سپورټس کمپلیکس کې دي. خو د ټینس خزینه لوبغاړي د سہولتونو په اړه ځینې شکایتونه لري. په پېښور کې اورینج آسیا د ټینس یو لوبغاړی ده چې تیر کال یې په لوبه کې د سرو زرو تمغې ګټلې دي. اورین د خیبر پښتونخوا ټینس لوبغاړو کې پاول نمبر او په ټول پاکستان کې په دریم نمبر ده. اورین مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې په قومي سطح د پښتونخوا د ټینس لوبغاړي په اوچتو رینکینګس کې راځي، خو په صوبه کې د ټینس انفراسټرکچر په خرابو حالاتو کې دی. دا وایي مخکې به لوبغاړو ته توجه ورکول کېده او وظیفې به ورته ملاوېدې. په شاهي باغ کې د ټینس 15 کوټونه دي. دوی داغې ټیکا اخیستې وه. داغې هم څه کال یو نیمو شو. ما وکتل زموږ کوټونه دومره زیات خراب شوي دي. زما له خپل حکومت نه خواسته چې هغه چاته ټیکا مه ورکوي چې د 1,00,000 روپو ټیکا واخلي، د 1,00,000 کار وکړي او 3,00,000 جیب تکړي. موږ نه دي کتلې چې ډی جی سپورټس د لوبغاړو ملاتړ کوي. که ته په مالي توګه ملاتړ نشې کولی نو حوصله افزایی خو یې کولی شي کنه. داسې څه هم نشته. ما تیر کال د سرو زرو درې تمغې واخیستې. تر اوسه ما ته ډی جی سپورټس دا هم نه دی ویلي چې تاسو راشئ، تاسو کومې تمغې او کوم سرټیفیکیټونه اخیستي دي. د ښځو لپاره خواړو سهولت نشته. که چېرته شکایت وکړي د څه سامان نو بس دا درته وایي چې بس دې مړه ته جینې په کور کې نه، په لوبه څه کوي. دوی سره یوازې دا لفظ دی. خدا خیبر پختونخوا د لوبو د محکمې ډایریکټر جنرل اسوند یار خان خټک مشال ریډیو ته ویل چې په پېښور کې ټینس کورټونه په سم حالت کې دي. نوموړي ویل که چاته څه مسلې وي نو دفتر یې خلاصې دي. دوی به د هغو شکایتونو د لرې کولو کوشش کوي. دا خیبر پختونخوا سپورٹس ڈائریکٹریٹ دشمیرو ترمخه په صوبه کې شاوخوا 500 نه تر شپېتو پورې جنکه ټینس لوبغاړي دي چې عمرونه د 22 نه کم دي. د دغه لوبغاړو په خبره ډېری جنکه د لوبو خرچې نشي پوره کولی او یوازې په وظیفو تکیه کوي. نو په کار ده چې وظیفې د هم ورته جاری کړل شي. نانم په خبره د دې سالانه وظیفه هم دا وخت بند ده.
د نېشنل لوبغاړو ته خو وظیفې ورکړل شوې دي خو زموږ هغه تر اوسه بند دي. دا د فیډریشن له طرفه ملاوي کی مخکې وظیفې د کال په حساب ورکول کېدي. خو دا ځل دوی وایي چې د میاشتې په حساب به وي خو لا یې هم څه فیصله نه ده کړې. نو انشاءالله ګورو به چې څه کېږي. زه خپل هم وظیفه اخلم. د تیر ځل هغه راته ملاو شوې ده خو دا ځل ځنډېدلې ده. تر اوسه یې څه پته نه لګېږي. تیر ځل یې د کال لپاره 25,000 روپۍ راکړې وې. دا پیسې دوی د تعلیم په حساب ورکوي. د چا چې څومره تعلیم وي له هغې سره سم یې ورکوي.
اسفند یار خټک ویل په نېشنل ګیمز کې چې کومو لوبغاړو تمغې اخیستي د هغوی وظیفې نه دي بندې. نوموړي زیاته کړه دوی د لوبو ځایونو بیا پرانستو لپاره له حکومت سره په رابطه کې دي.
چې نېشنل ګیمز کې مډلز ګټلي او هغه کو میل دي فیمیل هیڅ کله شي خو بند نه دي. هغه ټول شي روان دي او یو دنیا کې کو تاسو وګورئ نو سپورتس سره پورې بند دي. موږ هم د منیسټری چې کومه د هغه سره زموږ یو میټینګ شوه دی او موږ غواړو چې کوم زموږ ای کیټګری سپورتس کمپلیکسز دی انته کې دي چې کوم صرف ټریننګ یا اکیډمی زمونږ دی هغه هم آؤٹ ڈور اکیڈمی هغه دی شروع کړل شي. نو حکومت دی باندې ود سو پیس ڈسکشن شروع دی. ان شاء الله زر تر زر پلیئرز ته خوشخبری ملایږي اور ان شاء الله زمونږ کم سپورٹس فیسیلیٹیز زر تر پلیئرز ته لاو شي.
دا خبر پختونخوا سپورٹس ډایریکټریټ وای په پېښور کې او په مردان کې سلور او دغه راز په پټاباد ڈی آئی خان او سوات کې هم خزینه ټینس لوبغاړي دي. دغه لوبغاړي په پاکستان کې دننه او ځینې په بهر هیوادونو کې په چمپیون شپونو کې هم برخه اخلي. خو د چارواکو په خبره د لکانو پرتله د جینکو لوبغاړو شمیر ډیر کم دی.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه هر کال د کډوالو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې په تړاو د جون پر 13 نیټه د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان کلنی رپورټ خپور کړی و چې پکې ویل شوی په نړۍ کې 1% خلک بې کور دي. یو ان ایچ سی آر وایي پاکستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې زیات کډوال یې ځای کړی دی او افغانستان بیا هغه دریم هیواد دی چې ډېر وګړي یې کډوال شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د عبدالحی کاکړ نه.
د ملګرو ملتونو کډوالو سازمان یو ان ایچ سی آر د ګلوبل ټرند تر عنوان لاندې دا رپورټ د جون پر 13 نیټه خپور کړی چې مشال ریډیو ته هم رالېږلی دی. په دې رپورټ کې ویل شوی چې د نړۍ د مجموعي آبادۍ په سلو کې یو کس بې کوره دی. په جنیوا کې میشت د یو ان ایچ سی آر ویاند بابر بلوڅ د جون پر 13 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د 2019 کال تر پایه پورې په نړۍ کې نږدې 800 میلیونه کسان بې کوره ول چې پکې په هیواد دننه او بهر کډوال هم شامل وو.
پدی کې سلویش ملین هغه کسان دي چې په خپل هوادو کې بي ځای سوي دي او وشت ملین کسان پدی کې هغه دي چې په کډوال هیس نورو هوادو کې ژوند کوي.
په ریپورت کې د بیکوره کېدو لاملونه شخړې، خراب امنیت او د وګړو ژوند ته ګواښ بلل سوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو نننۍ شمیرې د 2010 کال له هغه سره پرتله کړي او وایي چې په یوه لسیزه کې په نړۍ کې د کډوالو شمیر نږدې دوه چنده زیات سوی دی. په 2010 کال کې 140 میلیونه کسان کډوال ول، خو د 2019 کال تر پای پورې دا شمیره 9.5 میلیونه ته رسیدلې ده. رپورت زیاتوي په دې کې تر 65% زیات کسانو تړاو له 5 هیوادونو شام، وینزویلا، افغانستان، جنوبی سودان او میانمار سره دی. د یونیسیار رپورت افغانستان د نړۍ هغه دریم هیواد یادوي چې وګړي یې زیات کډوال سوي دي، خو د نړۍ هغه لومړی هیواد یې ګرځولی چې اوسېدونکي یې له اوږد مهاله کډوالۍ تیریږي او لامل یې د هغه هیواد شخړه ده چې اوس 15 لسیزې ته داخله سوي ده. بابر بلوچ وایي چې لس کال وړاندې افغانستان د کډوالۍ له پلوه د نړۍ لومړی هیواد و چې اوس یې دریم مقام دی. نوموړي وویل د افغانستان 20 لکه کسان له هیواده بهر کډوال دي چې زیاتره په پاکستان او ایران کې میشتي، خو د ده په خبره د افغانانو له افغانستان، پاکستان او ایران څخه نورو هیوادو ته د وتلو رجحان زیات سوی دی.
اوس ډېر زیات افغانان چې هغه په پاکستان کې یو، ایران کې یو، د افغانستان دننه یو، هغوی مخ ترکیه سره یونان ته هغوی سفر کوي. دا کال چې شمیره وو هغه ټول کسان چې هغه رسیدلی وو د اوبو په لار یونان ته ترکیه سره، نو پر 10,000 کسان کې 10,000 افغانانو، نو هغه تعداد ډیر زیات دی.
بابر بلو زیاته کړه چې پاکستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې پکې د زیات کډوالو قربتوب کوي. د دې په وینا په دې کې زیاتره کډوال افغانان دي چې پکې د ریجستره سوو شمیر 14 لکه دی، خو په دې هیواد کې تر 1 میلیون زیات نا ریجستره سوي افغانان هم ژوند کوي. د دې په خبره په دې کې هغه افغانان هم شته چې له لسیزو راهیسې هلته میشتي او پکې ډیر داسې هم دي چې په پاکستان کې زیږیدلي، لوی سوي او له ځایي خلکو سره یې ودونه کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 2013 کال سپتمبر په میاشت کې په کراچۍ کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال اعلان کړی و چې هغو افغانانو ته به شهریت ورکوي چې په پاکستان کې زیږیدلي او رالوی سوي دي. خو وروسته د تحریک انصاف د اتحادي ګوند بلوچستان نیشنل پارټي د سخت انتقاد له وجې عمران خان پر دې خبره غلی سو. تحریک انصاف د حکومت جوړولو پر وخت په 2013 کال کې له بلوچستان نیشنل ګوند سره په سوي شپږنو کاتي تړون کې د افغان کډوالو هیواد ته ستنول هم شامل وو. خو بابر بلوچ وایي چې د نړۍ په هر ګوټ کې باید کډوالو ته د شهریت ورکول یو سیاسي مسله جوړه نکړل سي.
موږ د کوربه هیوادو سره په ټولو نړۍ کې خبرې کوو، نو زموږ موقف دا ده هغه کډوال کالو سره په دې هیوادو کې پاتې سوي دي، هلته دوی خپل لکه ټول ژوند دلته تیر کړی دي، بچیان هلته پیدا سوي دي، جنریشنز، نو چې کېدای سي هغوی دا هم وګوري چې د دې کسانو د پاره بیرته خپل هیواد ته تلنګ ممکن نه دي، نو هغوی د پاره سلوشنز څه دي. په دې کې موږ دا وایو چې سیاست په کار نه دي، دا یو خاص انساني مسله ده. د دې مسلې د حل د پاره یو انسانیت لینس په کار دي.
د ملګرو ملتونو کډوالۍ ادارې په خپل کلنی رپورت کې د نړۍ پر هیوادونو غږ کړی چې خپل ټول وس وکړي چې بې کوره خلک خپل کور پیدا کړي. په رپورت کې د سازمان مشر فیلیپو ګراندی ویلي داسې لیدل کېږي چې په زوره د خلکو بې کوره کول نه یوازې په پراخه کچه دی، بلکې دا اوس یو موقتی او لنډمهاله پدیده یا مستقره ستونزه ګرځېدلې ده. نوموړي زیاته کړې چې خلک باید په داسې یو کړکېچن حالت کې ژوند تیر نه کړي چې کور ته د ستنېدو زمینه برابره نه سي، یا بیا چې دوی چیرته ژوند کوي هلته د تل لپاره د پاتې کېدو هیله له لاسه ورنه کړي. ښاغلي ګراندي زیاتوي چې اساسي اړتیا ده چې نه یوازې د کډوالو د حیثیت منلو په لړ کې له هغو سره ښه چلند وسي، بلکې ورسره هغه شخړې هم له منځه یوړل سي چې له اوږدو مودو راهیسي دوام لري، چې دا په اصل کې د کړاوونو جرړې دي. د ملګرو ملتونو په رپورت کې ویل شوي چې په 1995 کال کې اوسطاً هر کال 15 لکه کسان خپل کورونو ته ستنېدل، خو د رپورت په خبره اوس یوازې 3,85,000 کسان ستنېدو ته زړه ښه کوي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلای شئ.
اوریدونکو، د جون شلم په نړۍ کې د پاکستان په ګډون د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو مقصد د کډوالو یادګیرنه ده چې هغوی له کومو ستونزو سره مخامخ دي، په کومو حالاتو کې ژوند کوي او د هغوی د ژوند ستونزې دې څرنګه هوارې کړل شي. په دغو کډوالو کې ځینې داسې هم دي چې همت یې نه دی بایللې او د ښه ژوند او سباون لپاره هلې ځلې جاري ساتلي. په دغو کې یوه په کوټه کې یوه کم عمره افغان کډواله ده چې په سختو حالاتو کې خپل زده کړې جاري ساتلي او له معذور پلار سره د کور په پالنه کې مرسته او مزدوري کوي. محبوبه مهرین پر خپلو خویندورونو سبقونه هم وایي. سو کاله ژوند ولري او دوی وړاندې سبقونه وایي. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین مو د محبوبه مهرین له حالو زرو خبروي.
محبوبه مهرین هغه افغان نجلۍ ده چې په کوټه کې ژوندلې او د وړکوال څخه نه هیوازې د تعلیم او تربیه سره مینه لري، بلکې د تعلیم سره سره کار او مزدوري خپل مور پلار سره مالی مرسته کړي او نن هم په خپلو دوه خوندو او درې ورونو باندې سبقان وایي. د کوټ په سټلټون کې د کرایه په کور کې استوګنه 19 کلنه محبوبه مهرین او مشالېډو ته وویل چې کله دا پښپژم تولګي کې و نو پلار یې پر موټرسایکل باندې اکسیډنټ وکړي او د امیش لپاره معذور شو، چې له امله دا خپل مور سره نه هیواز و مزدوری کول ته اړس و، بلکې خپل زده کړې هم رواني و ساتلې.
کار شروع کولم په یو انجوز او نومې ایډیو و. هغه څار لوخه ز کوشنیان ته درس ورکولم هغه ټایم کې، او پېښین لوخه چې د زخپل درس په اسکول کې ویلم چې د زخپل سبق پروسوي دي، لیکن یونیورسيټي خو پات دي او زه تر اوس باندې زخپل فیملی سپورټ کوم، ځکه چې زما خور او ورور چې دي کوشنی دي او زما پلار نسی کولای چې کار کوي او زما مور هم نسی کولای چې کار وکړي، او ان شاء الله په فیوچر کې هم زه سپورټ کوم. ان شاء الله زه یو برایت فیوچر خوښمند یم.
محبوبه مهرین هم په بلوچستان پوهنتون کې د انګریزي په څانګه کې زده کړې ترلاسه کوي، خو د کرونا وبا له امله نه یوازې پوهنتون تړلې دي، بلکې نوموړي چې په کور کې ماشومان ته کوم سبق وایي نو هغه ماشومان هم د سبق لپاره نه راځي. خو پر دې برسېره محبوبه وایي چې اوس دا د خامد کلاسي کارونه کوي.
اوس چې د حالات داسې دی چې مطلب هر یو څوک په خپل کورونه کې دي، نو موږ هم کوشنیانو ته درس درکونه بند کولای دي، ځکه چې اوس کارانتین دی، لیکن موږ اوس هم خپل کار چې دی ندی بندول.
محبوبه مهرین هغه وخت هم یادوي چې کله دی په لومړني ځل په خپل کور کې و ماشومان ته د درس ورکولو لړۍ پیل کړه.
اول وار چې زه دلته شروع کولم یو څوک ماته سپورت ندی کوله، زه خپل په کور کې سٹارټ کولم او 15 سټوډنټ زما سره و. بیا یونیسیار ماته معلوم سولا، بیا انجوز ماته معلوم سولا، نو بیا غوی ما د ماجرین لپاره ما درخواست کله چې دلته هم ماجرین دی، دوی ته هم تاسو سپورت وکړي. مطلب دوه درې کاله زه خپل سپورټ کوله، اوس چې دی درې او څلور کاله کېږي چې انجوز لخوا دوی ته سپورټ کوي او ماته هم سپورټ کوي.
ته محبوبه مهرین مور رساګل بیبي وای چې کله پاکستان ته دوی راغلو نو د ماجرت ژوند او لومړی یې پسته او بادام صفا کول، بیا وړۍ پاکول او لیابه جوړول. دغه ډول محبوبه او ښوونځي ته ولېږدوله. چې کله محبوبه په شپږم ټولګي کې وه نو د پلار اکسیډنټ یې وسو او هغه د مزوري له امله پر کور کښېناست.
پدرش کی معذور شد کی
ډېر ساګل پیپی پورې چې کله د محبوبه پلار معذور سو نو د هغه وروسته د کور ټول ذمېداري پر محبوبه باندې راغله او محبوبه هم موټر ونغښتې او خواري یې پیل کړه. سار به لومړی و ښوونځي ته تله، بیا چې به کور ته راغله اول به ماشومان ته د سکول درس ورکوي، بیا به مدرسه ورته ویلې او مازګر به د خامه کلاسي کارونه او نور خواري او مزدوري کوله. په دې اړه په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR ویاندي میرمن هومیرا وایي محبوبہ مہرین یو افغان انجلی دا او دا غی دا ژوند کیسه د خلکو لپاره یو ځلانده لار ده، ځکه که څوک غواړي نو کولی سي چې ډیر څه وکړي، خو که څوک څه نه کول غواړي نو دا هغو سره بیا د کار نه کولو ډیرې بهانې شته.
محبوبہ مہرین جو ہے وہ افغان ریفیوجی ہیں اور ان کی
فرمن عمر وای چی محبوبہ چ کله پښ پژم تولگی کی و نو پلار په ایکسیڈنٹ کی معذور سو، دا غورسته نه یوازې د خپل کور پالنه کوله بلکې د خپل خوند او ورونو ترڅنګ و نور ماشومان ته سبقونه ویل او نن هم د پرمختګ په حالو ځلو کې بوخت ده. د مېرمن همیرا په وینا چې هغه ورځ لري نه ده چې کله به نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان به هم په محبوبہ مہرین باندې فخر او ویاړ کوي. محبوبہ مہرین نن هم وای په کار دی چې ټول افغانان څوک چې د مهاجرت ژوند کوي په بارنۍ هیوادو کې ښه تعلیم او تربیه ترلاسه کړي، ځکه چې سبا به دوی بیرته خپل هیواد ته راستنیږي او د افغانستان په بیا رغونه کې به خپل کردار ادا کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې واورید چې نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ ویلي لا هم په پاکستان کې 1.5 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. د دغو کډوالو په منځ کې ځینې یې داسې هم دي چې پر عصري او جدید لوړو زده کړو توانېدلي او اوس د خپلو کډوالو د نورو کډوالو ترڅنګ د ځایي خلکو سره هم مرستې کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نجیب عامر نو.
پاکستان کې میشتي افغان کورنۍ وای که څه هم د کډوالې ژوند خپلې ترخې خاطرې هم لري، خو دا چې اوس د هغوی اولادونه لوی شوي، عصري زده کړې کړي او پر خدمت بوختي، نو دا کار د هغوی خوشحالي سیوا کوي. د افغانستان د پروان ولایت عاشق الله حیدري چې 15 کاله وړاندې پاکستان ته کډوال شوی و، اوس هم په اسلام آباد کې میشت دی. هغه د ګاډو مستري و، خپل هنر پاکستان کې هم ځلولی او وایي د خپلو مټو په زور پر یو زوی او وو لوڼو پوهنتون تر کچې درسونه ویلي دي. هغه وړاندې ویل:
اول چې سړی مهاجر کېږي خو خامخا یو څه وخت تکلیفونه او زحمتونه دا شیان سړی برداشت کوي کنه، او وروسته الحمدلله زه میکانیک وم، خرابي کار مې کوله، د مرسیدیز بنز ورته وایي د دې کار هم کوله، خپل کور هم په دې چلول او خپل اولادونه باندې او تعلیمونه موکو. نو الحمدلله ما نه داسې نه ده کتلی چې دا لږ ده او دا لور ده، په لورو په زوی باندې په دواړه باندې ښه ماشاءالله تعلیمونه کړي دي.
هیدری وایي وطن ته ستنېدلې د ژوند له ارمانونو څخه دی، خو تر دې مهاله یې دا ارمان پوره شوی نه دی. په پاکستان کې میشت نور افغان کډوال هم دا ډول کیسې لري. د جون 3 په نړۍ کې د کډوالو د عالمي ورځې په توګه لمانځل کیږي. پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ډېرې اوږدې مودې پورې افغان کډوال په خپله خاوره کې ساتلی دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي لا هم په پاکستان کې د 1.5 میلیون په خواوشا کې رجسټر افغان کډوال ژوند کوي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټر انټونیو ګوتیرش د جون 14 په خپل بیان کې ویلي کډوال او بې کوره شوي خلک هم د هغو کسانو په فهرست کې شامل دي چې په ټولنه کې د بدلون راوستلو لپاره کار کړي. د نوموړي په وینا د بنگلاديش له کیمپونو نیولې د اروپا تر روغتونونو پورې کډوال د نرسانو، ډاکټرانو، ساينس پوهانو او استادانو په حیث په ټولنه کې کار کوي. زحل نسیمی په اسلام آباد کې اوسیدونکو افغانه کډواله ده. هغه د رفا نړیوال پوهنتون په ولسی یا پبلک پالیسۍ څنګه کې د ایمفیل سکالر ده او د کډوالو سره د مرستې په اړه یو غیر دولتي اداره هم جوړه کړې ده. نوموړي مشال لډیو ته وویل خوشاله ده چې په پاکستان کې د درس ویلو چانس ترلاسه کړی دی.
مونږ خپل فیوچر افغانستان کې دی، دلته نه خو یو ورځ نه یو ورځ یو زموږ پرمننت پلاننګ نشته، نو درسونه خلاص شي زمونږ فوکس خو افغانستان طرف دی، ځکه چې هلته زمونږ ضرورت دی او دلته ډېر خوشحال یو، همیشه به دې نه خوشحال تاسو، ځکه چې درس هم ویلې خو ډېر ښه درس او ډېر ښه مطلب بهیو ریسپیکټ سره هر څه ملاوېږي، نو خاله مونږ ډېر ښه تعلیم کړی دی، دې لپاره پاکستان نه خوشحال یو.
پاکستان نه یوازې افغان کډوالو زده کوونکو ته د زده کړو لارې برابرې کړې، بلکې هر کال د افغانستان نه هم په سکالرشپونو یا بورسونو ګڼ زده کوونکي پاکستان ته د زده کړو لپاره ورځي. د لغمان ولایت اوسیدونکي مدني فعالې او خبریالې قندي ساپۍ زده کړې په افغانستان کې کړې، هغه اوس په پېښور کې د وی رادیو سره کار کوي او د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو تحریک واک فعال غړي هم ده. نوموړي مشال رادیو ته ویل خدمتونه د پښتنو لپاره دي، هغه که په افغانستان کې دی او که په پاکستان کې.
کډوالو لپاره په خوا ما په یو مکتب کې درس ورکول، سکول کې، نو هغه نو وروسته اوس چې زه کم کار کوم هغه دا غر نه دی چې زه به افغانان ته کار کوم، یا د دې ځای لکه اوس د راډیو ته چې کار کوم دا هم د دې سي ده تینین سره کار کوم، د پښتنو سیمو کې د راډیو فعالیت لري، وزیرستان او داسې سیمو کې چې هلته تلویزیون او نت مسله ده نو دا راډیو هلته هغه کوي، زه دلته دوی سره همکاري لرم او همدارنګه دا د کوم تحریک چې دی د پښتنو ښځو دا د ډیورند دواړه خوا دی، دلته مردان کې، ژوب کې، کوټه کې، پېښور کې مونږ دفترونه لرو، مونږ څانګې لرو، همدارنګه مونږ کابل کې، خوست کې او غواړو چې دا نورو ولایاتو کې نورو سیمو کې چې چیرته پښتنې ښځې آبادې دي هلته دا مونږ پراخ کړو، د دې څانګې مونږ هلته پرانیزو.
پاکستان ته ورغلو کډوالو کې داسې کسان هم وو چې لزانه سره بیلابیل هنرونه هم لیکدولي وو، هغوی د هوټلونو، قالین جوړونې او موسیقي خپل یو سنت لرلو چې د پاکستان خلکو ورته هرکلی ویلو. سندرغاړي راشد خان د هغو افغانو موسیقارانو او سندرغاړو یادونه کوي چې له افغانستانه پاکستان ته هنرونه لزانه سره وړي وو.
پای کې شاه ولی استاد، پای کې امیر محمد استاد، امیر محمد خان چونټا استاد، پدې کې چې د ایوب استاد چې کله دوی د افغانستان نه رااله دلته هجرت وکړ پېښور ته رالل، نو دې سره دوی په موسیقۍ کې یو نوی جدت راوسته، دلته ځان سره نور د موسیقۍ آلات هم راړل، زیربغلی ځان سره راوړه، دمبوری ځان سره راوړه، دل ربای ځان سره دلته راوړه، نغارې ځان سره راوړې، دغسې د لوګر موسیقي هم ځان سره دی راوړه. بیا دې نه علاوه چې کوم پکتیاوال او د پکتیا خلک ته هغه چې د نو ځان سره اتنی شانونه، اتنی سازونه، اتنی زازی انداز، پکتیاوال انداز، دا اتنی هم ځان سره کوچی انداز، دا اتنی موسیقي هم ځان سره دی راوړه.
په پاکستان کې د افغان کډوالو پوره نسلونه لوی شوی دي، په دوی کې داسې هم شته چې سترګې د پاکستان په خاورو او کیمپونو کې غړولي او تر اوسه هم عملته دي. د موسی کلیم پلار سلویخ کاله وړاندې د افغانستان له قندوزه پاکستان ته تللی و، نوموړی اوس د اسلام آباد په نمل پوهنتون کې پر لوړو زده کړو بوخت دی. هغه وایي د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ په ولسي کچه د یووالي لپاره کار کوي. هغه د همدې لپاره د همدرد په نوم یوه ټولنه هم جوړه کړې ده. هغه یې پاړه وایي
نو مونږ چې کوم دا کانفرنسز کوو، مونږ دا کومې ناستې کوو، دا پروګرامونه چې کوو، په دې کې مونږ سره پاکستانیان هم افغانان هم وي. زه په خپل یونیورسٹی کې اکثر ټاک شو کوم، زیات ما ټاپک چې وي هغه افغان او پاکستان ټاپک وي، افغان پاکستان ریلیشن باندې ټاپک وي. ما سره پاکستانی سټوډنټ دي، زه به هغه هم کوم، خپل افغانان هم کینوم. دلته چې په دا نور مختلف یونیورسٹیز کې چې کوم کسان وي هغو سره زه کینم، هغو سره ټول ما په اتفاق کړي، په دې اتحاده کې مې شامل کړي دي او مونږ ټاک شوز کوو اکثر په دې باندې، په سوشل میډیا باندې ټاک شوز کوو، او صرف مو زیات زیات فوکس زمونږ په افغانستان او پاکستان ریلیشن شپ باندې وي، تر څو د مینه او محبت سره زیات شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو لوړې ژورې که هم وخت په وخت روانې وي، خو د پاکستان خاوره لا هم د افغان کډوالو نه خالی شوې نه ده. پاکستان وایي نړۍ دې د افغان کډوالو د پالنې لپاره له هغوی سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انتونیو ګوتریش د جون په 13 په یو بیان کې د هغو ټولو کوربه هیوادونو نه مننه کړې ده چې د کډوالو پالنه یې کړې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د شخصي اسکولونو اتحادیه وای د کورونا وایرس له وجې د اسکولونو د تړل کېدو سره مالی مشکلات سره مخامخ دي. په دې کې د ځینو اسکولونو خپل استادانو ته د تیرو درو میاشتو تنخواګانې ورکړي، خو وای د جون میاشتې لپاره استادانو د اسکولونو نور عملی ته تنخوا نشي ورکولی. د صوبی شخصي اسکولونو د زده کوونکو کورنۍ وای زیاتره اسکولونه لا هم د دوی نه د ماشوم د میاشتې پوره فیس اخلي. دا وخت د صوبی حکومت لخوا شخصي اسکولونو د انتظام لپاره د جوړې شوې ادارې په سره په صوبه کې 8600 اسکولونه رجسټرډ دي، خو د شخصي اسکولونو نیټورک وای چې دغه شمیره لا هم زیاته ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
په پیښور کې د یو شخصي اسکول مالک ډاکټر سلما مسعود خان چې استاد هم د وای په صوبه کې د کورونا وبا له وجې د اسکولونو د بندېدو سره د سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ دي، اوس د جون میاشتې لپاره د خپل سکول استادانو ته تنخواه نشي ورکولی.
کار کوي کنه کې اسکولونه ټولو دي کنه دي کورونا شته کنه ټولو د تلخاګانې ورکي هم هغه تما زموږ استادان هم لري او مونږه ما کوشش وکړو خپل ځاني نه ما لیم چې کوم برانچز دي راغلي لپاره ما بوایز ګرلز پرایمري ما یکم اپریل هم فل ورکو یکم مئی هم ورکو جون والا د ورکولو د پوزیشن کې نه ما ځکه چې تاسو به ځان نه بسونه اچوي چې دې نشي.
ډاکټر سلما مسعود خان د هم وایي ځینې شخصي اسکولونه فیسونه اخلي او ځینو اسکولونو ته د ماشومانو کورنیو د میاشتنی فیس ورکولو نه انکار کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د مارچ میاشتې په نیمایي کې زیاتره شخصي اسکولونه د حکومت لخوا وتړل شول او لا هم بند دي. بلخوا د ځینې شخصي یا پرایویټ اسکولونو د زده کوونکو میاندې او پلرونه وایي اسکولونه د دوی نه د ماشومانو پوره فیسونه اخلي. د مردان د یو شخصي اسکول د زده کوونکي مور هاجره بیبي وایي دوی د پخوا غونتې د خپل ماشوم د میاشتې پوره فیس ورکوي.
لکه هوم اسائنمنټس مونږ ته رالیږي که نه، د دوی نیو بکس چې دي نو هغه اوس مونږ پیرنټس سټارټ کړل دي، د کورونو کې سبق خایو او فیس هم هغه ریګولر ورکو.
په خیبر پختونخوا کې د شخصي اسکولونو د انتظام سرکاري اداره پرایویټ اسکولز ریګولیټری اتارټي د شمیرو تر مخه په ټوله صوبه کې له 2600 رجسټر شخصي اسکولونه دي چې پکې 3400 زده کوونکي داخل دي او 1400 استادان له دغو اسکولونو سره کار کوي. د دغه ادارې یو غړی او د صوبې د شخصي اسکولونو د نیټورک جنرال سیکرټري سید انس د جون پر 18 مشال راډیو ته وویل په صوبه کې د شخصي تعلیمي ادارو مالکانو له حکومت په څو سواري غوښتنه وکړه چې له دوی سره د مالی مرستې وکړل شي، خو لا هم ورته حکومت څه ځواب نه دی ورکړی. بلخوا د پېښور های کورټ یو وکیل او د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د زده کوونکو د کورنۍ او وکیل عباس سنگین خان وای دوی په پېښور های کورټ کې په دې اړه یو کیس هم کړی چې باید سکولونه دې په موجوده وخت کې د ماشوم په سر یوازې 40% فیس اخلي.
نو د دې سکولونو د بجلی بلونه شو د دې چې کوم اخراجاتو نو هغه خو راکم شو کنه، دې لکه د سکیورټي فیس لی د یو یو ماشوم لا د سکیورټي فیس چلی نو د دې هغه سکولونه دې کې 300 کې ته کوي اور سکولنا سیکیورٹی فیس ایلی دا سکولنا 1800 او 2000 او 3000 پورې نو چې سکول باندې نو سیکیورٹی فیس اجازه نشته. تارنګي کمپیوټر فی ایلی دا چې لیب فی ایلی دا سه مختلف مت کې دي پیسې نو هغه چې کله د ایکټیویټیز باندې شو نو موږ دا غوکه چې یاره دا رښتا نه نو بیا د والدینو دی په کم مت کې پیسې دا لپاره موږ بیا څه کیسې زمو شو په تبا د ایتور کې د تپه خول کې شو نو زموږ پلی دا و چې کم از کم دی والدین ته 80% تاسو ریلیف ورکې 80% فی معاف کې.
بلخوا د صوبې د شخصي سکولونو سازمان وایي دوی به د جون پر 19 نیټه د صوبایي بجټ ته وړاندې کولو پر وخت اسمبلۍ مخې ته مظاهره هم کوي، خو د واکمن تحریک انصاف ګوند اسمبلۍ غړی عزیز الله خان د جون پر 19 مشال ریډیو ته وویل د شخصي سکولونو پر مسلو خبر دي.
او خلکو باندې پروګرام روان دی، انشاءالله ډېر زر
تقریبا د دې مثلا کته دې سپیشل کمپرایو مېږي کم چې چې سکول کې کنا چې په پوره ټول څور کې کې دې دا ماشومان زموږ ماشومان دي په کمپرایو دي او په سرکار کې ان شاء الله پوره ټول څور کې کې راوړي ځار
بلخوا له مشال ریډیو سره په خبرو کې سید انستا هم ول په صوبه کې د شخصي سکولونو شمیره تر 1400 پورې ده چې پکې د لرو پرتو هغو کلو سکولونو هم شامل دي چې لا هم د شخصي سکولونو د سرکاري ادارې سره نه دي ريجستر شوي او په موجوده حالاتو کې تر ټولو زیات متاثر شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.